د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم و اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون خلور
ميرباني وكي قاري صاحب.
السلام عليكم. بخیر آسی، میرا بانی خپل نوم راو شایس او دا کم ازای متماس نیو لیدی.
میرا مننا عبدالداری بختیار مندرسی
نیو. بختیار صاحب، خبروین تشر اغلاس مهربانی وکی دا جناب مفتی صاحب سم خپل شریف پشتن وکی. میرا مننا
دا مفتی صاحب دا مزاق پشتن وکی آیا دا فرکوز توک سام نکی دا زیر اون حد بری او کنه.
بختیار صاحب، ستاسو شریف پشتن وکی دا رسول ستاسو تخدیر مننا. محترم مفتی صاحب، تاسو دا بختیار رور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په رکوع کښې آراموالی کول، یعنې تعدیل کول، دا د صحیح قول مطابق واجب که څه هم بعضې سنت بولي. نو که چیرې یو څوک مطلق رکوع ته ولاړ سي، یوه سبحان الله قدر یا معمولي قدرې قدر رکوع ته کښته سي، بیرته پورته سي، رکو خو ادا سوه. البته دا چې د تعدیل پرېښودی، نو تعدیل که ده په سهو باندې پرې ایښیي، نو د واجب په ترک سره پر ده باندې سجده ده، او که قصدن پرې ایښی وي پر ده باندې واجب دی چې دا لمونځ به بیرته راګرځي. یعنې دا چې کم لمونځ چې یو څوک پکښې رکو دغسې چابکه کوي چې تعدیل نه پکښې کوي، صحیح نه کوي، نو پر دغه کس باندې لمونځ راګرځول واجب دی. واجب چې قصدن پاته سي، په هغه صورت کې سجده د سهوي کار نه کوي، راګرځول یې واجب دی. او که سهون دا کار وسي، نو بیا سجده د سهوي چې وکړي لمونځ یې صحیح کیږي. بحر لیکي: وانما تجب الاعاده اذا ترك واجبا عمدا جبرا لنقصانه. بحر دوهم جل صفحه 92. او تبین لیکي: وفي البدائع اختلفوا في ترك تعديل الاركان والقومه والقعده بين السجدتين في قول ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله بناء على ان ذلك واجب او سنه. تبين اول جل صفحه يوصلو بنزنيبي. همدار والبحر ترى غبل عباره تو صفحه ورستا هم دغسي خبره کړي ده، دوهم جل صفحه يوصلو پنځه. او که چیرې د لویه سره چاره کونه یې کړې، نو د هغه لمونځ بیا صحیح نه دی، ځکه که څوک رکو ونه کړي پره رکن د لمانځه یې پرېښودی، رکن چې پاته سي لمونځ صحیح نه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاکم الله. زو د بل اورېدونکي په لور. بلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني، خپل ځان راوپېژني او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ بلال احمد صاحب، خپرون ته درته سره غلاست وایو. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپله شرعي پوښتنه وکړئ. بلې،
د محترم مفتي صاحب څخه مو یو دوه پوښتنې دي.
مهرباني.
لومړی په دې ډول چې د ګران یا هم دغه دم چې کوي، دغه ځینو کسانو ته داسې شی ورکړي چې لیکي لیکي باندې لیکلي وي او داسې د کوچني کاغذ وي، بیا د دې دپاره ورکړي چې دغه به دودوي، یعنې په پنبه کښې هغه واچوي، بیا هغه ته اور ورکړي، هغه اور مړ کړي، بس نو دغه لکه سګرېټ خوندې بس دود ځینې باسي، دغه دود به بس دا مریض پر ځان باندې رادغه کوي. دغه نو د مفتي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا څنګه کار دی، باید داسې کس سړی وسي او که نه.
ډېر ښه. او بله پوښتنه دي؟
دوه مکسنه دا د چې دا ځینې کسان په دغه ځای فکره کوي چې دا څنګه دا ځینې کسان چې دغه اودس تازه کوي او دغه بل په ګډوه باندې نو دغه ګډوه دی چې بل نفر عبور باندې اچوي او دغه نفر چې اودس تازه کوي نو دا بل نفر ورته وایي وایي دا ښه کار نه دی نو که محترم مفتي صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې هل آیا دا اوداسه باندې اوبه او بل نفر ته اچول
ډېر ښه بلال احمد صاحب ستاسو دوه واړې پوښتنې واورېدل ستاسو څخه ډېره مننه
السلام عليكم ورحمه الله
محترم مفتي صاحب تاسو د بلال احمد ضرور پښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پښتنو ته شرعي جواب وایست
د دغه لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو تعویز کول دی یو چاشت کول دی یو پلته دودول تعویز کول جائز دی چاشت کول جائز دی خو په څلورو شرطو باندې اول شرط دا دی چې څوک تعویز کی چاشت کی هغه به د جائز مقصد دپاره وي د حرام او ناروا مقصد دپاره به تعویز څخه استفاده نه کړي دوهم شرط دا دی چې په تعویز کښې به کفریه یا شرکیه الفاظ نه وي یا هم داسې الفاظ چې هغه الفاظ د کفر وي یا کفر ځینې معلومیږي یا د کفارو عقیدې ځینې څرګندیږي داسې الفاظ به نه وي پکښې دریم شرط دا دی چې د تعویز په منځ کې چې کومې کلمات ته لیکل کېږي د هغو معنا او مراد به واضح وي کم کسان چې د تعویز د مسلک خلک دي هغه به یې په معنا پوهېدای سي که څه عام خلک نه په پوهېږي او څلورم شرط دا دی چې تعویز به مؤثر بلذات نه ګڼي یعنی دا به نه وایي چې تا تعویز ما شکوي بلکې دا وایي چې په دې تعویز زه تبرک کوم شکوي مې اصلا الله په دغه څلورو شرطونو باندې تعویز کول جایز او پاته پلیته په پلیته کې که چیرې داسې وي چې آیاتونه چا لیکلي وي او هغه بیا سوځي نو دا خو حرام کار دی او پر دغه طریقه باندې چې یو څوک پلته یا آیاتونه شان لیکي او بیا یې چاته دودیي پر دغسې ترتیب باندې طلب د شفا یا تبرک حاصلول دا د پیغمبر علیه السلام صحابو اسلافو څخه ثابت نه دی بلکې د تبرک هغه طریقې دي چې یا تعویز دی یا چاش دی یا دم دی د دې څخه ځان ساتل پکار او د دې دپاره چې د تعویز ټولې مسائل مو ذهن ته راغلي وي روا او ناروا تعویزونه مو ټوله سره پیژندلي وګوري تعویز د اسلام له نظره د خضریه مدرسې د مهتمم مولي سالم محمد عطشان حفظه الله تألیف دی او غالبا به احمدشاهي کتبخانې چاپ کړي والله اعلم او بل کتاب دی کوډي او ناروا تعویزونه د اسلام له نظره دا په پښتو ژبه باندې اسانه کتاب دی اشرفیه مدرسې چاپ کړي دی دغه دواړه کتابونه چې تاسو وګوري په دې اړه باندې به پوره تفصیل درته وسي او دغه کومې خبرې چې ما درته وکړلې د دې دپاره د حوالې په اړه یې درته وایم فتح الباری څلورم جلد صفحه 295 آپ کا مسائل اور ان کا حل جلد اول صفحه 350 او همدا ډول چې د قرآن کریم د تور سوزل جائز نه دي د دې په اړه باندې رد محتار لیکلی دي و فی الذخیره المصحف اذا صار خلقا وتعذر القراءه منه لا يحرق بالنار الیه اشار محمد وبه ناخذه ولا يكره دفنه وينبغي ان يلف بخرقه طاهره الخ رد محتار په جم جلد صفحه 422 حاصل دا چې په دغه عبارت کې هغه سې قرآن کریم چې د ویلو نه یي د هغه سوځل لا جائز نه دي بلل سوي او که چیرې یو څوک قصدن په یو داسې طریقه باندې سوځل کوي دا خو بیخي نه دي جائز او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په اوداسه کې بدون ضرورته د چا څخه کومک غوښتل مکروه دي مراقی الفلاح لیکي ویکرهو للمتوضئ 6 اشیاء الإسراف بالماء والتقطير فيه والضرب الوجه به والتكلم بكلام الناس والاستعانة بغيره من غير عذر وتثلث المسح بماء جديد مراقي الفلاح جل أول صفحة 16 كذا في الفقه الإسلامي وأدلته جل أول صفحة 15 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اورېدونکي په لور بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مهرباني ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای متماس نیولی دی
مننه
ولی جان یم د کازه سمې سماعت سره ولی جان صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي
مننه پښتنه مې دغه د برمیسه مردوا کال او د سونه تازه کړی دی بیا د برمیسه ماشینانو پر چریدل وګم پورته کېدل مقصد دې کې په وګولې مقصد او دی برمیسه د بیا د دې ما دغه د ګډر پېپ مو سره شوی وو نو دا وګرځي د برمیسه د دې مزنو په خبر دغه کال بعد بیا مش په خبر شو چې په دې برمیسه مقصد دغه پېپ مو سره شوی دی مقصد او وګرځي د لاندې او دې انو په دغه باندې د برمیسه نوې ماشینې وګم پورته کېدل دغه کړي زموږ مردونه دغه به مستشم سره کوو
دې شاول جان صاحب تاسو شریف پښتنه واورېدل سول تاسو څخه ډیره مننه
مننه
محترم مفتی صاحب تاسو د ولجان ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایاست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې به ووایم چې یو برما یا باوړی چې دوه کاله استفاده ځینې سوي دا معلومول پکار چې تا د نورو ماشینانو خبره کړې ده که چیرې د دې اوبه د دې برمې او د دې باوړۍ دومرې وي چې څو ماشینان ورباندې چلیږي شپه ورځ روانې وي نو دا اوبه چې درېږي نه روانې روانې دي استفادې ځینې کېږي دا د چینې او یا د کاریز حکم لري د جاري اوبو حکم لري تر څو چې خوند یا بوی یا رنګ یې بدل سوی نه وي پاک او که چیرې هغسې نه وي یو وار اوبه ځینې راخیږي بل وارې بیا ماشین بند وي او یو وار استفاده ځینې کېږي بیا نه ځینې کېږي نو د دغسې اوبو چې مرداري ورلوېدلې وي خصوصا دغسې مرداري لکه دا تاسو چې یادونه وکړل د ګډر پیپ ورغلی وي اوبه مرداري یقیني ورغلی وي نو بیا دوه حالات دي یو حالت دا دی چې هغه دقیقه نیټه یې معلومه وي چې په پلانکي تاریخ باندې دغه اوبه و دې څا ته ورشروع سوي دغه نجاست د پلانکي تاریخ څخه ورلوېدلی نو که دقیقه نیټه معلومه وي نو دغه اودسونه چې په هر څونه ورځو په تازه سوي لمنځونه په سوي هغه لمنځونه راګرځول غواړي او پاته چې جامې ورباندې پرېول سوي هغه پاکې دي هغه د سره پاک پرېول نه غواړي او که چیرې دقیقه نیټه معلومه نه وي نو بیا د درو شپو درو ورځو حکم ورباندې کېږي چې دا نه ده معلومه چې څه وخت نو چې دغسې اوبه وي نو بیا احتیاطاً درې شپې درې ورځې چې کوم لمنځونه په سوي دي هغه بیرته راوګرځول سي دغه طریقه ده او د دې په اړه باندې درر الحکام لیکلي دي وتنجسها ای البئر من وقت الوقوع ان علم ذلك الوقت وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ في حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضؤوا منها وأما في حق غيره فيحكم بنجاستها في الحال لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بها لم يلزمهم إلا غسلها هو الصحيح كذا في الزيلعي يؤيده ما قاله في معراج الدراية أن السباغي كان يفتي بهذا درر الحكام شرح غرر الأحكام جلد أول صفحة شپږ ویشتم أغا مخكي خبرة دا جامو پا أرى چما وكرل أغا مقصد ما دا أغا واضح وزاحت تا دي يعني دا چه اوز تي جامع كبا پريولي وي تا تا يقيني معلومي دا أغا جامع خونو يقيني پا مردارو بوسوي دا خورا پريولي لغاري خود اوز تا پارا دا دي دا نجاسات حكم كيش يعني دا چه پا شاكي لكل مزونة چرا گرزول غاري أغا سي حكم نست هم دا سي الدر المختار وحاشي ابن عابدين هم لكل دي جلد أول صفحات وسوى التلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بالأولادون كبلور بلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرباني قبل نمرا وشايس او دكما زي متماس نمولي عبد الباری صاحب خبرونې ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سم خپله شریف پوښتنه وکړئ بله په ډېر
لوړ
دا جم دغه سړي په اړه ده چې دغه اقامت کوي ډېر ښه عبدالباري صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل سول ستاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالباري ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې اقامت کول خو په لوړ آواز کېش، البته تر اذان به لږ کښت. او دا چې یو څوک په اقامه کې بدن ګرئ، پر دې باندې څه ممانعت نشته چې یو څوک په خامخا په اقامت کې هیڅ لاس نه شوري. که سړی په ادب او وقار ودرېږي خو ښه دی، اما لیکن منع د دې نشته لکه په لمانځه کې چې یو څوک وینه لاس په بدون ضرورت نه شوري او کاشه د ضرورت یو ور بیا شوري، لکه په لمانځه کې هغه څه ترتیب نشته، بلکې په اقامت کې که چا شاوخوا وکتله بدن یې وګوروي او په دې باندې اقامت ته څه نقصان نه رسېش، او اقامت به هم په زوره کوي، البته تر اذان به کښته وي، او په دې کې به چابکي په اذان کې خو نو کرارواله دي. تحفة الفقهاء لكي أما الذي يرجع إلى نفس الأذان فمنها أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا ويرفع بهما صوته إلا أن الإقامة أخفض. تحفة الفقهاء أول جلسة يوصل لس بحر همداس لك إلا أن الإقامة أخفض منه كما في غاية البيان بحر أول جلسة حاد وسوى يو أبع أو بتاوي هندية لكي ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، وهذا بيان الاستحباب. هندية أول جل سبحة بنز بنزوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء محترم مفتي صاحب رازو دبل أوريدون كبلور بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رباني خبال نمرا وشيس أو دكما زيارة سربة
مصر. خالي صاحب أول صاحب خالي صاحب كانت أبيع مفتي صاحب السلام وعيما والسلام ورسطة
بريتون لرباني. عليكم السلام نمرا وشي ورسطة بشتني وك
أول نمي حبيب دي دريني وي
حبيب صاحب در تشراغ راس وي مهرباني وكي دا مفتي صاحب شو مخبلي شريف بشتني وك
أول صاحب أول صاحب مفتي صاحب دا 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 سعادة سمرت الحكم كتير فاتت
حبيب صاحب ستاسو دوالي پوښتنه واورئ له سپېڅلي صاحب څخه ډېره مننه.
السلام
علیکم. محترم مفتي صاحب تاسو د حبيب ورور دوالي پوښتنه واورئ، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که د سهار سنت د چا څخه پوت سي بیا وروسته راګرځول نه غواړي. العناية لك وإذا فاته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس. العناية جلد أم سبحاد وسوى دبنزوس. أو دا دوهم يبشتني بجواب كي باید وايم چ الله تبارك وتعالى پا قرآن عظيم الشان كي پر شيطان بانجي لعنت ويلي أو الله عز وجل فرماي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أي شيطان يقينا بپرتا بانجي لعنت ويتر رزي دا جزا. أو بل زيك الله تبارك وتعالى فرماي إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. او نور ځایونه هم داسې سته چې الله تبارک و تعالی لعنت پر شیطان باندې ویلی. او که چیرې یو کس پر شیطان لعنت وایي دا خو منع یې نسته، خو الله تبارک و تعالی او پیغمبر علیه السلام هم داسې هدایت نه دی کړی چې تاسو پر شیطان لعنت وایاست. او پاته هغه مصطلح شکنځل چې خلق یې کوي دا مناسب نه دی هیچ چاته. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدی، مومن داس نی چې طعن پر چا وای پر چا لعن وای چاته بی حیا خبری کی چاته شکنزل کی. د مومن مسلمان پاک خله په هغه باندې باید د الله ذکر وس، او شکنزل کول چاته پوچ رد ویل هغه که کافر وي که شیطان وي هغه که یې وړ وي که یې وړ نه وي، د مومن دا پاکه خوله په دغسې خبرو باندې نجسه نسی. نو شیطان ته هغسې خبرې کول په کار دي لکه څنګه چې الله هدایت کړی دی. الله تبارک و تعالی داسې هدایت کړی دی که شیطان تا ته څه وسوسه درواچي نو په الله باندې پناه وغواړه. د سورة فصلت شپږ دېرشم نمبر آیت دی، الله تبارک و تعالی فرمایي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أو ده سورة النحل أتنويم نمبر آياتي الله عز وجل فرماي فإذا قرأت القرآن فاز تعذ بالله من الشيطان الرجيم کله چې قران وای نو په الله سره د شیطان رټل سی وسخه پناه غړ د شیطان څخه پناه غشتل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يا اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون دا کلمه ویل دا د شیطان د پاره دی پادش کنزل نه دی شکنزل د مؤمن مسلمان سره مناسب نه دی نو دا چې کڅوک پر شیطان لعنت وای څه معنا خو هم نستا خو د ویلو حکم هم الله او د الله رسول نه دی بلکې الله تبارک وتعالى د شیطان سره مقابله په دې باندې کړی ده چې تاسو په الله باندې د شیطان څخه پناه وغواړي اعوذ بالله وایست دا د شیطان د پاره ډیر لوی صدمه ده شیطان په دې خوشاله کیږي چې تشکنځل وکي شیطان په دې خوشاله کیږي چې تبي حیا خبري وکي هغه ستاسو کاوي غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو ته بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست
نوم یې قاری ګل محمد زمان ول فارس خمر علیکم وای
قاری صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د محترم مفتی صاحب مخبل شریف پښتنه وکي
د مولوی صاحب څخه مو دغه پښتنه ده درې پښتنه لرم ان شاء الله
مهرباني
اول پښتنه مې دغه ده چې دا په کوری وځه پر واه کوم پر یل نو خو کې اخسنه تا او پر څه باندې پر دې څه بو کې اخسنه تا او دا سره په خونه کې پلماري پر دې په تخته کې من څنګه دې سره دا یو پښتنه
bale او دوه هم پښتنه دي
دوه هم پښتنه وا د څا وا څنګه ته یو 2 متره قدر لري په کټ 2 متره قدر لري انبار پروت دي دا د څا وا سره کم کیږي دا څا وا 8 متره قدر څه ته دي
درې هم پښتنه دي
درې هم پښتنه مې وایي دا د شپې سواره کې شوې شپې په سرلي کې ورسي دي دا یې په نه په نظر یا په څنګه زر ما په کالداري خرچې دي نو نه تر پای پورې شپې رسي دي او د دوه نرخ سره کم دي یعنی دا دا زې سره کم
دي ستاسو درې سره پښتنه وایي شوی قاری صاحب تاسو ښه ډیر مننه
سلام
علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده قاری ګل محمد صاحب پښتنې واوریده مهرباني وکړئ کړه لطفاً دې ته جواب وایست
د دغه لمړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې عکسونه که په کتابچو کې وي یا په کتابو کې وي په الماری کې بند وي په دغه سی کوټه کې لمونځ کول جائز که څه هم عکس ساتل په کور کې هغه که بند وي که نه بند وي که په الماری کې وي که د باندې وي عکس ساتل جائز نه دي مشهور حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه کور ته ملائکه نه ځي چې په هغه کور کې سپي او یا هم تصویر وي خو که دغه تصویر په کتابچه کې بند په الماری کې بند وي المنز کول جائز دي څه ممانعت نسته بحر لیکي ولی ما فی الهدایت لو کانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروش لا يكره لانها تداس وتطأ بخلاف ما اذا كانت الوسادة منصوبة او كانت مع ستر لانه تعظيم لها بحر دهم جل صفحة درشم كذا في العناية دهم جل صفحة درشم او د ته هم پښتنې په جواب کې باید وایم چې انبار د څا څخه لري پروت دی او څا اته غزتی نو دا انبار کوچوي کلوندوي د دې سریان اته غزلاندې او بوت نکیش هیڅ پروا نه کوي البته کمردار څا چې هغه هم غمر جوړ وي ته غز څا دی ته او بو اته غز مردار څا دی یا ګډر دی دغه مردار څا د دې بل پاک څا څخه با کمځکه سخته و لشتر لږه 15 متر لری وي کم متوسطه و 1 متر به لری وي او که سمځکه سسته و زم ای یعنی هغه مون په زونه ای سره پراخ و همځکه کې رخوتو بیا به 10 متر لری وي او پاده دمځکی پر سر باندې چمبار پروت دی او څا لاندې اته غزه دی چې سربیره د خواسخه څمردار شي ورترانی سي دا څا نه مرداریش و مې ویل چې دا څه هم جوړ وي هغه څه هم جوړ وي د اوبو د ګل سره برابر وي یا د اوبو تر ګل لاندې ور سره برابر وي الته بیا دا فاصله په کلکم ځکه کې 15 متره او په میانم ځکه کې 5 متره په سستم ځکه کې 10 متره په کار ده خدا خبره دې هم یادوي هغه ګډر چې هغه یو طرف بل طرف شا او خا کانکریټ سوي وي د اوبه نه چینه هغه ته نه ځي هغه هم پروا نه کوي چې مقصد دادی چاغه په خامم ځکه کې چې د اوبو د منپزونه یو بل ته سره سر کیږي دغه د مردار اوبو منپزونه ور الکیږي په اغه ځای کې دغه غزونه معتبر دي. مفسود لسرخسل لكي قال وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البير والبالوعة 5 أذرع في رواية أبي سليمان والنوادر والأمالي وفي رواية أبي حفص 7 أذرع. والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما 5 أذرع فوجد في الماء ريح البول أو طعمه فلا خير فيه، إن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به. مبسوط أول جل سبحا يوش. كذا في المحيط البرهاني في الفقه النعماني جل أول سبحا يولس. او د دریمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک شپیشتې رانیسي یا شوتل رانیسي او ورته وایي چې دغه شوتل تر منې پورې زما دي، مثلا یوه یا دوې یا درې پولې رانیسي، مثلا په 2000 روپۍ د پسرلي د شروع څخه در منې تر پایه. نو اوس خو چې ده دا شپیشتې رانیولې، دا موجوده چې پر ولاړې دي، په دې کې خو سودا صحیح سو. هغه شپیشتې چې تر اوسه پورې نه دي موجودې، یعنی دا چې دی دا درو ورې بي په بل درو کې راشنه کېږي، هغه هم ده رانیولې دي. دا بیع د معلم یوجد ته تا نه ته چایس. خو درر الحکام شرح مجلد الاحکام په ماده 200 کې دا خبره رانقل کړې ده، وایي دغسې بعضې کښتونه چې د خلکو تعامل ورباندې راغلي، د دغه تعامل او د عرف په وجه باندې جایز دي. نو لحاظه که څوک شپیشتي یا شوتل رانیسي، اوس فلحاله یو درو ورباندې ولاړ دي، هغه نور درونه چې تر اوسه پورې لا نه دي رسېدلي هغه هم ځینې رانیسي، تر منې پورې رانیسي، دا جایز دي نظر د شرح مجله د دغه مادې په رڼا کې. او همدا ډول رج محتار یوه هیله لیکلې ده، هغه هیله دا ده، وایي که څوک غواړي چې شی د شکه وباسي، نو شپیشتې چې رانیسي دا د شپیشتو بلګونه دي نه رانیسي، بلکې د شپیشتو کم بیخونه چې دي هغه دې رانیسي، هغه چې یې رانیول او دا مځکه دي ورسره په اجاره ونیسي. یعنې دا که چیرې دغه دوې پولې دی په 2000 روپۍ تر منې پورې رانیسي، ورته ودې وایي چې وروره د دې شپیشتو بیخونه مې ستاسه په دې یوه زیرې رانیول او په دې بل زیرې مې مځکه ستا سره تر منې اجاره کړل. نو ښه ده شکه وسي. حاصل و خلاصه ده چې یو څوک په اوس وخت کې شپیشتې رانیسي یا شوتل رانیسي تر منې پورې، لکه دا رواج چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې شته. که څه هم د تعامل په وجه باندې علماو جایز بللی دي، خو ښه ده احتیاط طریقه یې دا وروستۍ ده چې شپیشتې مه رانیسه، د شپیشتو بیخونه ځینې رانیسه او یو څه پیسې هغه د مځکه ځینې اجاره که، نو ښه ده شکه به وتلې وي. درر الحكام لكي ما تتلاحق أفراده، يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات، إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برزت تبعا له بصفقة واحدة، قد جوز هذا البيع استحسانا للعرف والتعامل، فالبيع أصلا في الموجود وتبعا في المعدوم. درر الحكام شرح مجلة الأحكام جلد أول صفحة يوصل دؤتا. أو همدا دول رد مهتار لك قوله وأن يشتري إلخ، هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه، أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار، أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش، أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع، ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراكي. الدر المختار وحشي ابن عابدين تل رمجل صفحة 55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أولودن كبلور بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني خبل نمرا وشيس أو دكما زايس خرس ربط ماسكيس
نور أحمد منم دي جانم نايا سمي تماسكي.
نور احمد صاحب خبرونه ته شرغ لاست مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سره مخبل شری پښتنه مو
محترم مفتي صاحب سره پښتنه دا ده چې یو شی یو د خرید پروس جنس دی په یو قیمت په نغدو دی او په فور په بل قیمت دی انا دا پروشنده و خریدار ته نه وایي چې ما د په فور په خاطر 15 کلدار یا 15 افغانۍ اضافه درته لیکلې دی یا درته لیکم نو په دې کې خبر د خریدار سر دی که یا دغه پوښتنه مې ور مفتي صاحب
ډېر ښه نور احمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېده سور ستاسو څخه ډېره مننه
السلام
علیکم محترم مفتي صاحب تاسو د نور احمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا موږ ته جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک په نغدو پیسو ارزانه شی خرڅوي او په پور یې ګران ورکوي دا جایز دی البته که چیرې ته هغه ګراک ته ونه وایه چې تر نغدو مې ګران درباندې حساب کړي دا لازمي نه ده صرف هغه نرخ چې ته یې ورباندې خرڅوې هغه ته ووایه چې دا شی مې پر تا په لس په پور حساب کړي یا یې په 15 حساب کړي پر تا دومرې لازمه ده بحر لیکي الا ترى انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل بحر باب المرابح شبجم جل صفحه يوصلو تلرويشت همدا دول العنايه لكي الا يرى انه يزاد في الثمن لاجل اجل العنايه باب المرابح والتوليه شبجم جل صفحه 500 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو دبل اولدن
بلي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني خپل نمبر او شس او دکمه زای متماس نمولدي شاهد الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سره مختلف شریف پښتنه وکي
ما پښتنه دې پښتنه مولې سم بارک صدا دې ما یو رودي تقریبا شل کال کې دې پیدا شو سنتو او موږ ته مخ کې مولې صاحب ته یو لا ور دا سنت دې کومې کته یاد معلومات راځي او زه مو پښتنه نه غاړه د مولې سم بارک ته کدی د غدای اخیری زمانه خلک ته دې نه سره کوي ځکه به کم خلک ته په یاد مې شه د معلومات
شهید الله صاحب تاسو پښتنه واده د سپېڅلو څخه ډېر
مننه
محترم مفتي صاحب تاسو د شهید الله ورور پښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایاست
د دغه لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک مادرزاده سنت وي او اهل نظر خلک یې وګوري چې دا یقینا سنت دی نو د هغه دپاره بیا دوهم ځل سنت سنتېدل لازم نه تبیین لیکي قال رحمه الله صبي حشفته ظاهره بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا يقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان لأن قطع جلدة ذكره لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع تبين شبجمجل سبحا دوسوا شبجمشت كذا في بحر رائق أتمجل سبحا بنزسوا در بنزوس او دا خبره چې خلک یې کوي دا دوهمه پوښتنه ده چې په آخره زمانه کې به خلک په زړونو سره پوهېږي په زړو باندې یوازې الله عالم دی د الله بغیر بل هیڅوک په غیبو باندې خبر نه دی هر څوک چې دا خبره کوي دا غلطه ده د سورة النمل 15 نمبر آیت الله عز وجل فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون كتصف اسمانو کی دی کتصف مزکی کای پمنس کی دی پد ټولو پنالیدل ایواز الله خبر البته دا خلق چوای اغه هم دا نه وای چې خلق با علم الغیب سی اغه دا وای چې خلق با ټوله دوکبازان سی تقوا ولا خلق با کمس نو دوکباز په دوکباز پویش هر سړی چې عمل کی د دې د سی پویش چې ته دوکباز دغه چم دی وکي دغه جهاتب دی پزرونو یعنی دا چې علامو تخپلو چمو او دوکو سره پویږي کې دای سدا مقصد وی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو از موږ د نن ورځې د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تاسو پر مهربانه او لایزال څښتن سپارو پاته وخت مو په خیر